د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشالا خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یوه لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا آزادی رادیو سره اوسه زمک سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو سلر وش ساته. آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلوکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په زینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماي پاکستان له یو بیان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکان او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وی کړه شزنه وی تعلیم ضروری دی. هغه د سنه ترکچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وی ساينس وی ډاکټر وی خو سند ودری په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سنه ترکچ پرې د کامیابی ترکچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم نمړی درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي نخواله بنی په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړې بیا خاوند به د شوزو تعداد نه ډیر وي خدای شزه د خپل خوښه کړي. او و چې دغه څه وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مان دلدلې او دانه دلدلې دغه جریان شې د ډیر د دې سناوړې پیښم راځي. نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی. څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا پوکي دغه نه پکه به برابرول شي لباس او جامه به برابرول شي تعلیم به پکول شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیول سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کې د اوریدونکو سره د غوښتنه د خپل طاقت ته په شخصي لګښ یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کې د تعلیم کوشش وکي او دغه نظریه خپل کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او دا چې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدل شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. هلمن ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي ارزو مې دغه ده چې دا کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هغه شاهدي وایي یا نه هغه قسمونه اخلي د خپل ځان تم تاوان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او د رعایت وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي د کلو کلو لکه عملیان وایي د کلو کلو عملیان دي هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل داسې خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي نو هغه موږ ته چې معلومیږي ولس ته معلومیږي مخمخ ته معلومیږي دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي دا په یو لکو لس زره کالدارې به شاهدۍ ته بیایي او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره یې کور دی په جلجي کې هغه په 50,000 خپل ریټ ایښی دی چې په 50,000 کالدارې بیایي او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلي کې نه هغه بیا چې دی په 10,000 خپل ریټ ایښی دی چې هغه په 10,000 کالدارې بیایي دا 3,000 سره یو ځای کېږي بس هرې خواته چې تللی یو پلار روزګان ته هم تللي وه په روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه او پاتې سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې او پاتې سو په دغه کې مزاره کې ویلې ده په یو چا باندې داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه یې کار دی نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي را تاکید دی چې راوی غواړي چې ته د شاهدي په کم طریق باندې وایه نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم هیلې وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا دت نه دي ورکړي. نو مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ټول راډیو ازادي کارکوونکو ته سلام. پاسو سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې موږ ته اکشن آیټي موسسې موږ سره کومک کړی بېوزله کسانو سره او موږ سره موږ ته یو بورې درې نیمه وریجې راکړي یو دوه بورې اوړه راکړي یو بوشکۍ غوړي راکړي یو من لوبیا یې راکړي او شپږ چکۍ صابونې دې کالي مینځلو راکړی یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی یو دوه څلورې بروسونه راکړي د غاښو او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه یعنی خمیر نو نور دغه سې زنانی او هغه دا کوم چې لباس ته یوانان دي که زنانی دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکې دي یو پکې لوټکه ده کوزه یعنی پلاستیکي دا کومک یې موږ سره کړی ده د انجینرانو سروې وکوله دغه بېوزله بېوزله چې د کارې څوک نه وه هغو نومونه یې نمشته کړل چا ته کار ووته چا ته چرګان ووتل چا ته وړو وتل نو اوس دا ملک چې دی موږ دا د شورا رئیس خپل داسې چرګان وتي رندار ته زرواره ته کار وته په 2,000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د اساګانو د پامو مواد وتي نو دا څلور جنس یعنی څلور نومې دی دي یو نوم د ما ده نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه نو چې تسخیم یې کړه نو ما ته چې بسي او ده ته به چې ورسیږي دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده عذب کیږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه آیري موسسې دا مواد راکړي دي او زه مستقیمه نه مشته سویم زه یې مرګ د خوان نه مشته سوی نه یمه او زه همدا چلوم چې ما انجینر زه مستقیمه نه مشته کړی یمه مرګ زه ورته نه یم خوړلی چې دا دې نه مشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان موږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو موږ ته راکوئ او دا 1000 روپۍ موږ هلته پل جوړو زه هم 1000 روپۍ به زه درکړم خو دا مواد یې ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام. پاسله سلام. دموږ داسې یو دولت ته مبارک ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړې دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول، او خلک ترې تښتي، ځورول، وژل، دغه شی کې نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، هغه اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پارخوا باندې ځان خلاصولی شي. خدای د خدای څه په وعده ونه درېدل، د خدای څه وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وي، نو خو دی د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای څه وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی. د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالی و غریبی در ټوله په اور باندې لاهو کیږي، په اوبو لاهو کیږي، ځکه دغه حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نه شته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب و د دکان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور دی الله پاک دې موږ ناره واري، الله پاک دې موږ چاره وکړ. ډېر ځایه داسې شی وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی، ماشونه د دی دی، افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته 40000 څلورویشت درکې وي، او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړ، دغه د الله دا قضاوت وکړ، موږ یې نه شو کولی. نو دی په یوه وعده هم پاک نه دی، ویلال نه دودري کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي. داسې دروغزن یې پیدا کړي دي، بس که دروغ څوک داسې ویایي دروغ داسې د عمارت نه وویایي چې ته زده یې کړو په ترتیب سره یې ویایي. نور هم په خدای سپارم مخې ته.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. هیله مند یم چې راته روغ جوړ به یاست. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټولو افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په څیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي، او د افغانستان وسنۍ نظام دې په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټولې له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي، او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي، او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس په کې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه منې کی. زنه جبلا چل هلمن ما جوله سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجو له سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله، خو کارکوونکو به داس کوله چې مایبین به قطن نو پرښول، طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل و، مایبین به نو پرښول دی خپل مشران پرښول. هله دا چې موږ راغله مسلمان چارواکو ورس. السلام
اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نکي وړاندې کوم کولا شرزاد يم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریدم. د طالبانو د ماتې هله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنګیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې دي اسلام په ضد دي، هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جی چرو او جوڑا ستن بجے تیرے کندار ولایت میوان ولسوالی میں سا سر پر تماز کے ہم مجھ پر علاقہ کی دا مکتب او دا مدرسے او دا سبقان دا کشنیان دا سبقان اس معلومات میں سمجھ دا غوار چھ طالبان مجھ سر دا مرست ہوئی.
سلام علیکم جوڑے پر خیر تازہ کی بیتی سندہ دا مکتب شوی نه خلاصوی دا سره کن کار دا یار مدرسې مخلاص کړې دي څه شي مخلاص کړې مدرسې دا یان دی دې مو ته نه سر دا مدرسې خلاص کړې چې مخاله یو مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یاست جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاست، خاص توګه و ملاحبت الله ته رحم الله د سپین بولدک لوس
د آزادی ریڈیو کارکون کو اور دن کو تھا فصل اسلام ازمر دل تخل گو دغ ارز و طالب چاروا کو سخرا دغ کار والی کار تو وس پارے ان شاء اللہ ازمر اوم ددی کارون دائمی تپار سامی
دزر ددار بچے چھ تو جوڑو چھ دلا سو جوڑو یو تذکیرا پسل روپے یا پنج سو روپے شلا اقتصاد دخل کو ڈیر ضعیف نو اللہ دے رحم کی اللہ دے رحم کی بس نا پا میرے تب کے ہو دا
ریڈیو محترم کر کو ان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقیدین تبادی سور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقاعدین معاش نہیں داخستہ بچوں مشروم وڑ وڑ مشمان لری مسیان بچان لری ناخر غم دی خوراک و خان دی پر سے بندوبست وڑے من خود خدای نو وتلو بلا ہی سسر مست.
السلام علیکم. دا آزادی ریڈیو قدر منو محترم خبریالانو جرنالستانو تو السلام علیکم. سد میدان وردگو ولایت خطا صرف رابی تکیم واقعی دا پا افغانستان کی گوز دا جورنالیستانو زبرونه ربرونه تهدید دا پخواد خط زیاد سوی دا جورنالیستان یا خبریالان یا حتی عدیبان هم نسی که ولیت سیداس جملی ولی که چه دوی لفر بیا گواه یا خطر تری راولار سی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا دا خپلی سیمی حال وایی د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه له هغه کوم سپارښتنه مچ درلود یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوي هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغو پیغامونو کې او دغه راز تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له څه باندې دو کلونو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د انجنو خوندې بند کړي او دغه راز په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان فیصلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه فیصلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام زواک یا داغه سیاسی ګوند یا داغه وفد یا داغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او د هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوی یم. د صحت موږ ځواک او زموږ جماعت په 2020 بیا تر 2008 پورې بیا د 2010 پورې حکومت کې وو. په بلوچستان ایالت کې چې د هغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوی یا تعطیل سوی؟
موږ په خپله جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت سوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده د درې نه تر څلورو زرو پورې نجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې اخلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دې کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي د هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولي طور موږ د دې په حق یو.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسي دي. که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوئ د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې د عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده. نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي؟ لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم. هغه شرایط هغه اصول چې دي دا تاسو ما د پښتنه در وسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغه د مانه کړې ده.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله راز چې زو یو زلې پکتیا تان دیوالا لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله نن سبا کې تر شو اخر دې څلور کالا لیدو تدیم ته ګر سړ گیا کلی والا لیدو تدیم ته ګر سړ گیا کلی والا چیزو یو زلے پکتیا تان دیوالا اللہ وطن باور دی ډیر زیات خوشو خوشاله والله چې وطن باور دی ډیر زیات خوشو خوشاله
ده آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووبي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د آزادی میلمه پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغلاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلاوطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلاوطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووبي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستان د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کله خپل تحصیلات یې ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمۍ دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم داده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړۍ هغه حرکتونه سبب د دې شبی دی چې غزوانان هم د خپل غلار او مسیز په سادهګۍ شکل سره نشي تعقیبوله او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولای د خپل غلار او مسیر ترتیب کې او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کې ننی خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولای د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده وي.
نبی صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلېږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډېره د ځوانانو ژوند اغېزمن کېږي یا ولې دوی په نشه کېږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کېږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کېږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي او دغه شی موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړې واضح وایدا دي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول، طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي چې بې انرژي شونو لبای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن اوبه دانه خورم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په دې هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتر هغه خپل اصلي ټاټوبي ته چې ګران افغانستان ته هم مصدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه ثمر چې وي هغه ثمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نوبي صاحب، تاسو د همدغو اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بېلابېلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلئ، هلته څه غواړئ چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوئ؟ تاسو په دغو پروګرامونو په دغو لاریونونو کې څه وایاست؟
زموږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي. خو بیا هم منګ منحیث دی یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو، هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاګاه ویښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنې همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب د همدې افغانانو ده چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه، لاریونونه، پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغسې هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دي، وایي یو حق خبره کته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړې غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته، انسانیت ته، هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفدارۍ کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره یې مګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده، ما ډېر د مفهوم نه ډک ده، چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکړي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې، په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډېر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصروفیتونه هم وي، کورني کارونه. نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډېر سره نږدې دي، یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلي نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونه لرو، تګ راتګ ونه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلاتفورم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولی شو، چې کولی شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلاتفورمونه چې دي د هغې پلاتفورمو له طریق نه کانفرانسونه ترتیبو، بیا د کانفرانسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي، د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلاتفورمو کې موږ کولی شو چې دا هر څه په ډېر ښه شکل سره منیجمنت کو. د منیجمنت نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه. څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی. تاسو پر خپله خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو که ووایو که ونه وایو، دا حقیقت کتمان کولی نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کړې، بدبختانه هغه حقایق ته نه شي بیانولی، باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډېره رساوي او که د نظام مو باندې دې نقد وکړه بیا هغه خوله تړل کېږي. نو هغه هدف همدا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چې ورته وایم هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کېږي هغه زر تر زره نابوده کېږي او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله یې ورته وتړي، که په هر شکل سره وي. موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلی دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره یې کړې ده، کورنۍ یې تهدیده شوې ده، فامیلونه یې تهدید شوي دي، د خپل خپلوان یې ورته تهدیده کړي دي چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د ډیموکراتیکه فضا کې نقد یو اصل ده او نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کېږي چې ته لا کولی شي رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلینډ ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښنه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسایل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډېر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډېر اسناد وجود لري چې کوم کسانو غږ ویستلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې جې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغه کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده او دا واضح مسله که بیا تکرار کېږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کېږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دی. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډېر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده هغه بیتو کې هغه اوس وجود نه لري، هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شوو لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک، نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې آیا ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډېر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکټایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکټایي او دریشي که ماته په زور هم واغوندي، زه هغه نیکټایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسي سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شول، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډېر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون، قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شي قانون مراعات کې او دلته په ډېر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځه ده. افغانان د ډېر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، تاسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلوي. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې د خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوانه هم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی یا تانه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي، باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري، او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي. خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته، او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به یې مګر هم هغې مسیر ته چې ته کله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې، او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بېلابېلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاګا لري مطالبه لري غوي چې کم حکومتونه چې ړنګيږي یا نظامونه لبای نزي او د جګړې نه ورسته نسلونه به اعتماده کیږي پکې مختلف حرکتونه راځي مختلفه تفرقه نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو د دومره استخباراتي جنگونو د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د باینه ویسي او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه شي دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي نه دا مسؤلیت نه لري کار نه لري یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زری وضعیت بهتره شي سیستم جوړ شي څه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړيګانې هغه نیابتي ډلې ټپلې هغه به د خپل کار کوي خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم هویت تاریخ دومره کوچنی دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تی تیریم خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او هغه لبای نویسي
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببونو په مخ کې لري
لکه څنګه مې چې د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد او جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سترګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامید دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پیرغله او هغه طبیعي حالت به لپای نه ځي او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابط سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
مننه ستاسو نه ښې شېبې او ښې چارې کور مو ودان
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري
ازادي رادیو څلورويش ساعته
دنجونو په شوینځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په انستګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.